سلامونه، ستړي مشه. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د خبري خبرونې ته مو زه فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکي چارو په سمبال اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د کوچني اختر په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ د پیغام پترڅ کې یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. ښاغلي کرزي نن سهشنبې په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر لیکلي، افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ټول پکې په مساویانه توګه د اوسېدو حق لري. ښاغلي کرزي ټینګار کړی کې چیرته غواړو چې خپلواک، آباد او مترقي هیواد ولرو، نو لازمه ده چې د هیواد د بچیانو، نجونو، هلکانو تعلیم اساسی او جدی پاملرنه وکړو او ژر تر ژره د نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې پرانیزو. د افغانستان پخوانی ولسمشر ورته غوښتنې مخکې هم په کراتو کړي، خو طالبانو تر اوسه له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ دا لګول شوو بندیز د لرې کېدو لپاره کورنیو او نړیوالو غوښتنو ته هیڅ پام نه دی کړی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی د هغه راپورونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې چې وایي طالبان په پام کې لري چې په ټولنیز شبکې فیسبوک په افغانستان کې بندیز ولګوي یا ورته لاسرسی محدود کړي. د کمیټې له طالبانو غوښتنه ده چې له دغه اقدام څخه ډډه وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د آسیا پروګرام تنظیمونکي بی لی ای په یو بیان کې ویلي د فیسبوک بندول یا ورته لاسرسی محدودول به په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر بیان ازادۍ یو بل ساروی. د غیب خبره د 2020 کال رئیس له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د فیسبوک په ګډون نور ټولنیز شبکو هغه ته شډکه کړې چې په دې هیواد کې رسنۍ او د سپونکو اقداماتو یا نور لاملونو لامل تر شا پریخې دي. د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر نجیب الله حقانی په روسیو کې د افغانستان د یو خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د دې وزارت د څېړونکو ډلې د فیسبوک د منډولو یا د فعالیت د محدودولو لپاره یو پلان بشپړ کړی دی. ترکیه به تر هغه چې په غزه کې اوربند نوی لاند شوی د اسرایلو د 45 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. د ترکیه د سوداګرۍ وزارت نن سه‌شنبه دغه اعلان پر مهال د همویل چې دغه اقدامات به سمدستي عملي شي. انقره د اسرایلو پر صادراتو د بندیز اعلان وروسته له هغه کوي چې اسرایلو غزې ته د حواله لارې د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. د ترکیه د سوداګرۍ وزارت ویل چې په دغو بندیزونو کې به د اوسپنې او فولادو محصولات، ساختماني او نور شنونه شامل وی. د ایتالیا پولیسو د اسلامي دولت ډلې اتایش سره د اړیکو په تور د تاجکستان دی وګړي د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د ایتالوي رسنیو د راپورون لمخې دغه 23 کلن الهام سیرو حمزاده خودل شوی دی. د راپورون پر بنسټ هغه پرون دوشنبه له هلند څخه روم ته له رسیدو سره سم نیول شوی. د الهام په نوم دغه کس د تاجکستان د حکومت په غوښتنه نیول شوی. دا نه دی ویل شوی چې دغه تاجکستاني وګړی به د مسکو په لمن کې د کنسرتونو په تالار کې په برید کې ښکیل وي. دا برید په تیر مارچ میاشت کې وشو چې له یو څل سلویخ ډېر کسان پکې ووژل شول او د برید مسؤلیت دایش وسلوالۍ ډلې ومانه. او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي وایي پکینګ به له مسکو سره ستراتیژیک همکاري پیاوړې کړي او دواړه به د ده په خبره د انصاف او عدالت تر خوا ودرېږي. وانګي د څرګندونې نن سه‌شنبه له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د کتنې پر مهال وکړي. لاوروف له چین څخه د ورځنی کتنې په ترڅ کې د پکینګ ته رسیدلی. دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې په اوکراین کې د روسي جګړه روانه ده او چین او روسیا غواړي په خپلو کې اړیکې لا پیاوړې کړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل راهیسې د مسکو او پکینګ ترمنځ اړیکې لا پراخې شوې دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطلب اوریدل شي. دروختي نړیوال سازمان وایي له پاکستان د راغلو کډوالو سره دا ویر رامنځته شوی چې په افغانستان کې پولیو باندې ماشومان اخته شي. دا چې ولې دغه پولیو مرض د کډوالو ځان سره له پاکستان راوړی دی یا که په افغانستان کې له پخوانه هم وو او ولې د دې ویر ډېره شوې ده چې ماشومان به اخته شي، په دې درته وړاندې راپور لرو. نور جزئیات به هم په دې اړه درکړو چې واکسین ته لاسرسی اوس شته که نشته. ده همدارنګه دا چې سبا اختر دی نو د اختر په اړه باندې به هم تاسو ته چې خلګو ورته څه آمادګي نیولې ده، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې امنیتي تدابیر څنګه دي، په دې هم درته جزئیات درکړو. په دې اړه چې له افغانستانه بهر ځینو سندرغاړو کنسرتونه پلان کړي. دا چې دا کنسرتونه په کومو هېوادونو کې دي په دې هم درته جزئیات لرو. کندوز کې ماشومان وضعیت ته هم تم کیږو.
پلاستیک فروشګه پلان مسافه چې نو زه شپه ډوډۍ را خطرې زما سړی و بجې راځم ماښام به تر راځم
نور مطالب هم شته ملتیا مغواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
هم ستړی مشوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي وروستیو کې افغانستان ته له پاکستان تللو غیر واکسین شو افغان ماشومانو په دې هېواد کې د پولیو د خپرېدو خطر ډېر کړی. د اندېښنه د پولیو د له منځه وړلو د بیړني کمیټې په 13مه غونډه کې مطرح شوې. ډبلیو ایچ او د دې کمیټې له غونډې وروسته پرون په یوې اعلامیه کې لیکلي، په افغانستان او پاکستان کې د وحشي پولیو وایروس د پام وړ پرمختګ کړی. د شدت څه ډول وایروس ته ورزو په دې راپور کې تفصیل اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستان څخه افغانستان ته د افغانانو بیرته ستنیدنې د پولیو وایروس د خپرېدو په برخه کې هغه ننګونې نوري هم پیاوړې کړي چې دا هیواد ورسره لوړاندې مخو. د دې سازمان د پولیو د لمنځه وړو بیړنۍ کمیټې په خپل 13مه غونډه کې له دې ننګونو یوې له پاکستان افغانستان ته د غیر واکسین شویو افغان ماشومانو ستنیدنه بللې چې د دې کمیټې له قوله په دې هیواد کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر ډېر کړی دی. د دې کمیټې په اعلامیه کې چې د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبره کړې راغلي، له پاکستان افغانستان ته وروستیو کې د ستنو شویو نږدې شپږ لکه افغانانو په منځ کې 2 لکه غیر واکسین شوي ماشومان شته چې د پولیو د لمنځه وړو بیړنۍ کمیټې د دې وایروس د مخنیوي په برخه کې د سیمه ییزو لاسته راوړنو پر وړاندې لوی ګواښ بولي. په اعلامیه کې زیاته شوې داسې شواهد شته چې د 2023 کال په وروستیو کې د افغانستان دننه د پولیو ځینې داسې ډولونه کشف شوي چې له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو لخوا افغانستان ته انتقال شوي دي. د پولیو د لمنځه وړو بیړنۍ کمیټې په دې هم اندېښنه ښودلې چې په افغانستان او پاکستان کې د وحشي پولیو وایروس ډول د پام وړ پرمختګ کړی او تر څنګ دا ګواښ د افغانستان ختیځه ټول هیواد په ځانګړي ډول کابل، بلخ او جنوبي ولایتونو ته خپرېدو او ډېرېدو په حال کې دی. د طالبانو حکومت د امنیت روغتیا وزارت وایان شرافت زمان او د دې وزارت د پولیو د لمنځه وړو د ملي بیړنۍ عملیاتي مرکز مسؤول نیک ولی شاه مومن د اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. بلخوا د پولیو او ساري ناروغیو د کنټرول کارپو کمال شاه سید افغانستان او پاکستان ته د افغانانو تګ راتګ د پولیو وایروس د انتقال په برخه کې لوی خطر بولي او اندېښنه ښایي که د واکسین ورکولو یو منظم میکانیزم جوړ نشي احتمال شته چې دا ګواښ لا ډېر جدي شي.
افغانستان کې پولیو له منځه وړلو پروګرام له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو لپاره باید یو ځانګړی برنامه ولري. کومو سیمو ته سفر کوي، کومو سیمو کې میشت کیږي، هلته د کله دوی کمپاینونه تلانوي، نو دا خلک باید له دوی سره په لیست کې وي هلته چې بیا هلته دوی د واکسین نه پاتې نه شي. یا د دې په افغانستان ته د راتګ په وخت کې تر وخته چې هلته کمپونو دوی ته جوړ شوي په کمپونو کې وي دوی باید په دوامداره توګه واکسین شي.
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې یې په ختیځ ننګرهار کې دي. په همدې حال کې د پولیو د لمنځه وړو بیړنۍ کمیټه وایي دوی هڅه کوي چې د واکسین له لارې د پولیو ګواښ راکم کړي. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان او پاکستان کې د 2023 کال له جنوري تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 115 میلیونه دوزه واکسین د تطبیق لپاره پلان شوی دی.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ. یو شمیر افغان سندرغاړي وایي د اختر په ورځو کې ځانګړي کنسرتونه او هنري پروګرامونه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په دغه هیواد کې پر موسیقي بندیز لګېدلی. د جمهوري نظام پر مهال به د اخترونو په مناسبت په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې د بېلابېلو سندرغاړو لخوا ځانګړي کنسرتونه جوړېدل، خو دا چې دا ځلې د کنسرتونه چېرته جوړ شوي دي او د کومو سندرغاړو لخوا په دې راپور کې اورو.
یو شمیر افغان سندرغاړي وایي د اختر په ورځو کې د اختر ځانګړي کنسرتونه او هنري پروګرامونه نه لري. د دوی له ډلې مهدي فروخ آزادي راډیو ته وویل:
عید بر تمام ملت افغانستان تبریک میگم.
زه د افغانستان ټول ملت ته د اختر مبارکي وایم. د اختر په شپه د سویډن په پلازمینه او یوټوبري ښار کې 213 کنسرتونه لرم.
په ورته وخت کې په امریکا کې میشته سندرغاړي نغمه هم وایي په اختر کې له نورو سندرغاړو سره یو ځای اختریز کنسرت لري.
د اختر په څلورمه ورځ مې کانسرت ده په سان دیاګو کې. نور هنرمندان هم سره دي، زه یوازې نه یم.
تاکل شوی دی افغانستان مشهور سندرغاړی جاوید امرخیل د اختر په دویمه پنځشنبه په قطر هیواد کې کنسرت ولري. نوموړی چې په پاکستان کې هم ډیر مینوال لري، ازادي رادیو ته وویل چې دا کنسرت به د جنت افغانستان په نوم د آبادۍ او د ارزښتونو د یادولو له پیغام سره ترسره شي.
لدی کنسرت په موخه دا ده چې ټول مسافرو وطنوالو ته، بالخصوص ټول پښتنو ته، ټول افغان ملت ته د سندرې له لارې د وطن د آبادۍ پیغام ورسوو. هغوی ته وطن وریاد کړو، ملي ارزښتونه وریاد کړو، او د شعر، ادب، هنر، موسیقي له لارې دا خبره وکړو.
پخوا به د اخترونو په ورځو کې د افغانستان په ملي او خصوصي رسنیو کې د موسیقۍ ځانګړي پروګرامونه نمانځل کېدل، خو اوس د طالبانو حکومت په هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو، خپرولو او اوریدلو بندیز لګولی، او ډیری هنرمندان او سندرغاړي له افغانستانه وتلي دي. د 1400 لمریز کال په اوړي کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ په سلګونه زده کوونکي، استادان او کارکوونکي له هیواده وتلو ته اړ شول. لومړی قطر او بیا پرتګال ته ولاړل.
په راپور کې مو اوریدل چې له هیواده بهر یو شمیر سندرغاړو د اختر په مناسبت ځانګړي اختریز کنسرتونه په بیلابیلو هیوادونو کې جوړ کړي دي. بل پرلهوه بیا په اروزګان کې د کوچني اختر پر رسیدو سره امنیتي ګارنیزیون جوړ شوی دی. ارزو له دغې ولایت څخه ده چې طالب چارواکو دغه اختر ته څومره امادګي نیولې، په دې راپور کې اورو.
دا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار دی چې د اختر پر نږدې کېدو سره د نورو ورځو په پرتله پکښې کې ګڼه ګوڼه څو برابره زیاته سوې، او د اختر په شپه خو تر سهاره یې هټۍ خلاصې وي او په ډېر جام او جوش کې وي. کله چې په ښار کې د خلکو شمیر زیاتېږي، نو دا معلومه خبره ده چې بې نظمي هم ورسره رامنځته کېږي. خو د اروزګان ځایي طالب مسؤلین خبر ورکوي چې دوی د خلکو د امنیت او د نظم د کنټرول په موخه په ښار کې امنیتي ګارنیزون جوړ کړي. د اروزګان ولایت د امنی قمندانۍ ویان بلال روزګانی وایي
په ترینکوټ ښار کې پر مهمو نقطو باندې زموږ د څلورو ارګانونو ګډ ګارنیزون ګزمې او ثابت سیار چکمنچونه لري. امنیتي هڅې مو لا هم ګړندۍ کړې دي. انشاءالله هڅه کوو چې زموږ هیوادوال یو سوکاله او ښه اختر تیر کړي. پولیسو ته مو دا پیغام دی چې دوی د اختر شپې او ورځې په خوشحالۍ کې تیرې کړي، یو له بل سره مینه او ورورولي اتحاد وکړي، مغلوبه جنګونه یا جنجالونه د ښار کې دا ونه کړي، او د خپل وسایط سره احتیاط وکړي.
د اروزګان ولایت اوسیدونکو وایي چې د اختر په شپو ورځو کې د نورو ورځو په پرتله په ښار کې ترافیکي او جنایي فیش زیاتېږي، او د طالب مسؤلینو غوښتنه کوي چې د اختر په ورځو کې د امنیتي تدابیر زیات کړي. دوی له خلکو هم غواړي چې د میلو نظم مراد کړي او د ځان او نورو خلکو خوندیتوب ته ولیت ورکړي.
د اختر په شپو ورځو کې خلک د موټرسایکلانو موټر ځغلي، ځانونه په خوږي تقریبا عقلمن سړی نه ځغلي، بیا عقل سړی ځغلي، دا کارونه باید ونسي. ما د ټولو ورونو څخه دا غوښتنه ده چې هر یو باید خپل د ځان سره رایو فکر ووایي.
اول خو زما غوښتنه داسې ده چې باید چې موږ ته په اختر کې امنیت نور هم ټینګ سي، د جنایي جرمونو مخنیوی وسي، د ترافیکي پیښو مخنیوی وسي، او زما د ولس څخه دا درخواست دی چې دا کوم خلک چې مطلب دغه موټر سایکلان چلی باید چې احتیاط وکړي.
د دې ترڅنګ د ورزګان د اطلاعات او کلتور رئیس کاری غولی قریشی بیا له خلکو غواړي چې د اختر په شپه او ورځ کې د شری اصول مطابق میلې ولمنځي.
د خلکو څخه مهیله د تمام داده چې هغه دغه میلې یا دغه اختر هغه د شری چوکاټ سره سم د شری اصول سره سم خپل هغه اختریز مناسبات ولمنځي او هغه خپل هغه اختریز کلتوري میلې ولمنځي باید شریعت په نظر کې نو خدای نه کړه که غیر شری عمل زموږ تاسې ځوانان ترسره کوي یا زموږ استاسې په اسلام باندې نور میراوال ترسره کوي.
دا فداسیال کې د چپو ورزګان کې هر کال د اختر په میلو کې ګڼ شمیر ځوانان د ترافیکي پیښو له امله ژوند له لاسه ورکوي او یا هم ټپیان کیږي.
اوس به هم د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو چې هلته څه باندې 400 کورنۍ ورسره چې یتیمان، کونډې او مالان پکې شامل دي د خوراکي توکو مرسته شوې ده. نو چې په دې خوراکي توکو کې کوم توکي شامل وو او همدارنګه د کوم موسسې لخوا شوي په دې راپور کې اورو.
د ایچ ایچ آر ډی مرستندوی موسسې یو تن مسؤول پاچا خان الفت د مرستو د اندازې او نوعیت په اړه وویل:
دغه مواد چې هرې کورنۍ ته موږ ورکو 50 کیلو وړي دي، 5 لیتر غوړي دي، 1 کیلو وریجې دي، 8 کیلو لوبیا ده، 8 کیلو بوره ده، 1 کیلو خرما ده، 1 کیلو مالګه ده، 1 کیلو چای ده.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي پرې خوښتي خوای په یو داسې لرې پروت غرنی او د حکومتونو له پامه غورځېدلی ولایت کې اوسېږي چې د بیروزګارۍ او غربت کچه پکې زیاته ده. نو مرستندوی ادارو او حکومت ته پکار دي چې د دوی سره نور کومکونه هم وکړي. مجیب الرحمن:
اوس دا موسسه زموږ ته کومک وکړه، نور هم موږ ته توجه وکړي. موسسه ته دا اختر ورځ هم نږدې دي، نور غریبانانو ته هم ورکړي، موږ ته هم راکړي. هر بس دا هم نورستان دی، تاسو معلوم دی په غوره کې درایو، بس نورشانه موږ ته سمه نه رسیږي. دا مواد موږ ته راکړل، ډېر خوشحاله یو.
په نورستان کې 400 بېوزلو معلولینو او یتیمانو سره په داسې حال کې د خوراکي توکو مرسته کېږي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک د بیروزګارۍ او غربت په وجه اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا وچا هم ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس بیا نړیواله موضوع راخلو. ترکیې په غزه کې د اسرائیل لخوا د جګړې پر اثر د اسرائیلو د صادراتو پر یو شمېر محصولاتو بندیز لګولی. دا چې کوم محصولات دي تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت نن سیشن په یو بیان کې وویل چې ترکیه په یو اړخیز ډول له اسرائیل سره د سوداګرۍ له تړونونو سرغړونه کړې او په وړاندې به اړین ګامونه پورته کړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې اردوغان په غزه کې د حماس وسله والو چې هغه قاتلین یاد کړي د ملاتړ په خاطر د ترکیه د خلکو اقتصادي ګټې قرباني کړې دي. هغه ویلي اسرائیل به تاوتریخوالي او زور ته تسلیم نشي او د ترکیې په وړاندې به ورته ګامونه پورته کړي چې د دې هیواد اقتصاد ته به زیان ورسوي. د بهرنیو چارو وزارت وویل اسرائیل اوس د هغو محصولاتو یو پراخ لست چمتو کوي چې غواړي له ترکیې څخه یې واردات بند کړي. په دې کې د فولادو او سیمنټو په څیر ساختماني توکي او نور شامل دي. تر دې مخکې د ترکیې د سوداګرۍ وزارت نن سهشنبه اعلان وکړ چې ترکیه به تر هغو چې په غزه کې اوربند نه وي اعلان شوی د اسرائیل د 450 بېلابېلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. د وزارت وویل دغه اقدامات به سمدستي عملي شي. د ترکیې د سوداګرۍ وزارت وویل په دغو بندیزونو کې به د اوسپنې او فولادو محصولات، ساختماني وسایل او محصولات، ماشینونه او نور شامل وي. انقره د اسرائیل پر صادراتو د بندیز اعلان وروسته له هغې کوي چې اسرائیل غزې ته د هوا له لارې د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل او ترکیه چې یو وخت نږدې متحدینو په تیرو 15 کلونو کې ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. د راپور له مخې دواړو هیوادونو په 2022 کال کې خپل ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې په بشپړه توګه بیرته ورغولې، خو د تیر کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې کله چې په غزه کې جګړه پیل شوې دغه اړیکې بیا خرابې شوې دي. د ترکیه ولسمشر له حماس څخه چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د یوې ازادي بخونکې ډلې په توګه دفاع کوي. په عین حال کې حماس نن وویل چې که څه هم د یوه اوربند لپاره د اسرائیل په وړاندیز کې چې قطریا او مصری منځګړو ورته سپارلی دي. دوی هیڅ غوښتنې نه دي منل شوي، خو دا ډله بیا هم دغه وړاندیز ارزوي. د حماس یوې سرچینې فرانس پرس آژانس ته ویلي چې دغه وړاندیز د شپږو اونیو پر اوربن او د یرغمل شوو اسرایلي میرمنو او ماشومانو او فلسطیني بندیانو پر تبادلې متمرکز دی. حماس د تیر کال د اکتوبر په اومه پر اسرائیل په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 کسان یې برمته کړل، چې لسګونه یې په تېره نومبر میاشت کې د یو لنډمهاله اوربند په مهال د اسرائیل له زندانونو د په سلګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شول. خو ویل کېږي چې شاوخوا 130 کسان لا هم له حماس سره یرغمل دي.
اوس به د افغانستان جنوبي ولایتونو ته ورشو چې د موسمي ناروغیو له امله هلته ډېر کسان په دې ناروغیو وخته شوي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
شل کلنه شاجیا د تیرې وې میاشتې راهیسې د کندهار د میرویس روغتون د ماشومان په واډ کې د خپلې ناروغې ماشومې د درملنې په تمه شپې سبا کوي. د هغې درې کلنه لور د موسمي ناروغیو له امله بستر سوې.
ژمی رئیس کوي او عمل کېږي او اوس تجوې میاشت کېږي چې پرته د نسر پورته کولی سي، نه په پښو کړلی سي، نه کښېنستلی سي، بله د شا پر تخته پرته یې شی نسي نشولی. څو ډاکټران ته مې بیا ویلي ده، څوک وایي امریکا ده، څوک وایي د وینې مکروب دی. کوچنۍ نجلۍ ده، اوس یې ژړل ول پر سر مې درد دی.
د میرویس ابزوی روغتون د ماشومانو په واډ کې لسکونه نور ماشومان هم د موسمي ناروغیو له امله بستر دي. د دغه بستر سو ماشومان شمیر د هوا د تیر سړې څپې وروسته لا پسې زیات سو.
معلم لطفا ده نزدیک دی و فکر دی کور ته داسې و تبه و عملونه و کیان و تخی و اوس په دې چې میرا وستل د نن پنځمه د ډاکټرانو سره کوي چې زاده کلمو میکروب. معلم کرما د دې نوم الهامیه ده، د یو رس میاشته ده خو یو عمل د درې شپې کور ته غره کومله نو می دوه مده چې د لیم راستلې ده اوس یې کوي ولاد عمل کې جناست دې کلا کو تر ولاد زه د من دو د خون صدا غواړم چې شمع خپل شو ساتي شو تاو ده شو پاک پاک شنیانی شو جوړي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا ریاست اړوند د سیبلی زون د سربی لاینس یا وختي خبرتیا څانګې مسول ډاکټر جنا ابراهیمی وایي په یادو ناروغیو کې اس حالات سینه بغل، کورونا، نفستنګي، محرکه او نور تنفسي امراض شامل دي.
دا کومج د 2023 کال په اساس روي چې 4,15,000 درو 4,300 واقعيات مرزلودله، خو په 2022 کال کې بیا دغه ارقام دغه مرزونه 4,15,000 واقعيات و ویل شو چې ډیر سوي دي. په 2023 کال کې د دې ارقام زیاتوالی شي. یو عمومي خبره ده چې د لامل زیاتوالی ده د خپل د کلینیکونو ډیرواله دي چې موږ د پخوا په پرتله په هر کال کې موږ نوي کلینیکونه ایجادو. کله کې نوي کلینیکونه ایجاد شي دغه د پاره نو طبي خبره ده چې لاسرسی د خلکو یا د ولس ورته زیاتیږي. نو ارقام یا هغه مرزونه چې راځي هغه پر وخت باندې راپور کیږي او پر وخت باندې په ارقام کې ثبت کېدلی شي.
ښاغلی ابراهیمی زیاتوي چې د موسمي ناروغیو د ناخته کېدو لپاره باید واکسین ولګول سي او همداراز د حفظ الصحې د مراتبولو ترڅنګ د سړیا او ګرځمنې هوا څخه ځان وساتل سي.
په دې کې اکثره مرزونه داسې دي چې هغه د واکسینونو د پاره دي. نو موږ کوشش دا کوو چې پر واکسین باندې ټینګار وکړو، هغه مرزونه چې د واکسینونو له امله وي د هغوی د پاره اقدامات وکړو. او هغه مرزونه اوس مثلا لکه د حاد اوبلن اسهالات لپاره د هغو د پاره مو اقدامات په نظر کې نیولي دي چې تر څو په را روان دوبي کې دغسې مرزونه پیدا کېږي د هغو د پاره موږ یو اقدامات په نظر کې نیولي دي چې هغه بیا پر هغه وخت ورته اجرا کېږي. خلک باید دا وکړي چې د تیرو کلونو سره چې د ناروغۍ سره مخ کېږي د هغې د پاره هغه کړنې چې په اول کې وتر اغلي د هغه د پاره باید لاس په کار سي.
روغتیا پالان وایي که کورنۍ د موسمي ناروغیو د مخنیوي په هدف روغتیایي لارښوونې عملي نه کړي او په سړه او ګرمې هوا کې خپل ماشومان ونه ساتي نو تنفسي او نوري موسمي ناروغۍ به ژوند وګواښي.
په راپور کې مو اوریدل چې په جنوبي ولایتونو کې خلک په موسمي ناروغیو اخته شوي دي. بل بل بیا په کندز کې زیات شمیر کم عمره ماشومان د بېوزلۍ، فقر او د کورنیو د سرپرستۍ د نشتوالي له امله شاقه کارونه ته مخه کړې ده. دغه ماشومان وایي د کورنیو د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره هم مهاله دوی اړ شوي چې ښوونځي پرېږدي او درنو کارونو ته اوږه ورکړي تر څو خپلو کورنیو ته ډوډۍ پیدا کړي. د راپور درو لا دې روسه ساسي پیغامونه هم اورو.
او
کندز کې یو زیات شمیر ماشومانو د بیوزلۍ او د کورنیو سرپرست نشتوالي له امله شاقه کارونو ته مخه کړې ده. یو شمیر ماشومان اقتصادي ستونزې او د کورنۍ سرپرست نشتوالی یو له هغو لاملونو یادوي چې له امله دوی له درس و تعلیم څخه بې برخه شوي او د کمو عوایدو د ترلاسه کولو په بدل کې سخت کارونه ترسره کوي. دیارلس کلن محمد کریم چې هر ورځ د کندز ښار د پولي الچین سیمې څخه ښار ته راځي او د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره له سهاره تر ماښامه د ښار پر واټونو ګرځي، هغه ازادۍ روډیو ته وویل: څوارلس کلن محمد فهیم هم یو له هغو ماشومانو دی چې په مصري خانه کې درانه کارونه ترسره کوي. هغه د خپل ژوند په اړه ازادۍ روډیو ته وویل:
مصري خانه کار میکنم، سبقی میرم، شاو میایم، هفته سه سره
زه په مصري خانه کې کار کوم. په اونۍ کې درې سوه افغانۍ راکوي. پلار مې سپینګیری دی او زه خپله د کورنۍ سرپرست یم. زه غواړم چې درس ووایم خو د اقتصادي ستونزو له وجې ښوونځی رانه پاتې دی. په کور کې شپږ نفره یو.
اته کلن عمر خان چې ځان د کندز ښار د سیدرک سیمې اوسیدونکی معرفي کوي، هغه وایي د اقتصادي ستونزو له امله هر ورځ د ښار له واټونو او کوڅو پلاستیکو کاغذ ټولوي.
ما وټال میچینم، سودو میکنم، خونه نه اتر میبرم،
له واټونو او کوڅو څخه بوتلونه او پلاستیکي توکي ټولوم او بیا هغه پلورم چې خپل کورنۍ ته پرې ډوډۍ واخلم. پلار می کار نشی کولی، لاس فلج دی. زه چې کار ونه کړم کور ته څوک ډوډۍ یوسي؟ زه له دولت نه غواړم چې ماته د درس زمینه برابره کړي.
نه کلن عبدالهادي چې ځان د کندز ښار اړوند د بوزي کنداري سیمې اوسیدونکی راپیژني، دی وایي له درس و تعلیم سره ډیره مینه لري خو په وینا یې د فقر او بېوزلۍ له امله یې کار کولو ته مخه کړې ده.
دا کار کو دا بوتلان ټولو
وکلن بنیامین هم یو له هغو ماشومانو دی چې په کم عمر کې د روزګار درون پیټه ورلغاړه شوی دی. دی په کندز ښار کې د خلکو بوټونه پاله شوي.
زه د خلکو بوټونه پالش کوم او له همدې لارې خپل کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوم. پلار مې بل خزه کړي او موږ یوازې پریښو. زه باید کار ونه کړم، باید درس وایم او د مجبوریت له وجې کار کوم.
له ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندز د کارو ټولنیزو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له دې وړاندې د یاد ریاست چارواکو ویلي وو چې په دې ولایت کې څوارلس زره کم عمره ماشومان په بېلابېلو شاقه کارونو بوخت دي. دا یوازې کندز نه دی چې د بېوزلۍ، فقر او د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمیر ماشومانو شاقه کارونو ته مخه کړې ده، بلکې اوس مهال د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې د بېوزله کورنیو ماشومان له ورته برخلیک سره مخ دي.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه خبره کوم، د هدایت په نامه یم. خبره مو دا ده، دلته چې کله د مرسته راسي دا د وکیلانو په لاس ورکړی سي او ټول هغه وخوري. مخکې نقدي مرسته دلته راله، هر وکیل شیل شیل نه مالکلی و. په دا کورو کې داسې مسکینان شته چې د ماښام د ډوډۍ د لانه لري. نو موږ د لوړپوړ مشرانو څخه دا هیله کوو چې د دا مشرانو څخه دا مرسته بنده کړي. اوس د پساو کې د مرجی ولسوالۍ پساو سیمې ته راله، ټول وکیلانو وی وړله او مسکینانو یوه پیسې والا لیدلې وي. خو موږ تاسو ته دا هیله کوو چې دا زموږ غږ تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسوي.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکی لږ احترامات. محمد شیخ زاهد له هلمند نوزاد څخه. دا د یونیسف صنفونو خو چې بند سوه د هلمند کې نور منطقو کې نو عمارت اسلامي وویل چې دا د موقت وخت دپاره دي. بیا اعلان د اعلام وسو چې ایله دي. موږ ته خو هېڅ د ایله کېدو څرک نه لګېږي. دا زموږ چې د نوزاد کې بیا شپاڼه سبزي دی، موږ شپاڼسم حوزه کې تقریبا لس صنفونه وو، خو سم په هغه ساحه کې چې هلته ښوونځی نه وو. نو دا چې ته یو سل شل شپېته مې کوی سا یو سل سل ساکو پنځوس ماشومان پنځه زره هلمند څوارلس ولسوالۍ پنځه زره اویا زره ماشومان. دا اویا زره ماشومان چې وو، دا هغه ماشومان وو چې ښوونځي ته لاسرسی نه وو. محلي ملایان یا معلمانو ته معاش ورکوي، یونیسف د ادارې د ولسوالۍ د خواسه به نظارت کړي له ملازمین به ګرځېدل نو شی د ماشومان زده کوي. اما د دې کوم به دل مکتب پیدا سو بدل مدرسه د دې پیدا سو شدا شان بس په دې کې څه بدیات خو شی نه ولمز پز د کوي او داسې ورزده کوي اخلاق او آداب لیک ولست ورزده کوي. نو زموږ د امارت اسلامي سره دا غوښتنه ده چې انحصار پر تعلیم باندې د خلکو شاته تګ او د خلکو بیروزګاری د آینده نسل سره نو بې تعلیمه او د هغوی د آینده چې د هغه ښه نه ده آینده چې د انسان بې تعلیمه سو آینده یې ښه نه راځي د مشکلاتو جرایمو سره بیا مخامخ وي. وسلام احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په دوی باندې مې کېدل څه 15 دقیقې بس لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د کوچني اختر په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ د پیغام په ترڅ کې وزل بیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو پانتونو دروازې د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د هغو راپورونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې چې وایي طالبان په پام کې لري چې په ټولنیزو شبکې فیسبوک په افغانستان کې بندیز ولګوي او یا ورته لاسرسی محدود کړي. د کمیټې له طالبانو غوښتي چې له دې اقدامه ډډه وکړي. ترکیه به تر هغې چې په غزه کې اوربند نه وي اعلان شوی د اسرائیلو د 45 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. د ترکیې د سوداګرۍ وزارت نن سه شنبه دغه اعلان کړی او ویلي چې دغه اقدامات به سمدستي پلي کړي. د ایتالیا پولیسو د اسلامي دولت ډلې اډایش سره د اړیکو په تور د تاجکستان دی وګړي د نیول کېدو خبر ورکړی. دغه شخص 23 کلن دی چې الهام نومي کی او هغه پروندوشنبه له هلند څخه روم ته روانو چل رسیدو سره سم ونیول شو. او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي پیکینګ ویلي دی چې پیکینګ بل مسکو سره ستراتیژیک همکاري پیوړې کړې او دواړه خواوې بعد د خبرو د انصاف او عدالت تر خوا ودرېږي. وانګي دغه څرګندون نن سه شنبه له خپل روسي سیال سره په کتنې کې کړې دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د 25 دقیقو د دې اونۍ په بحث کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په تیره اونۍ کې د اختر په درشل کې د طالبانو د حکومت مشر او د طالبانو رهبر د اختر په اړه باندې پیغام خپور کړ. ملا هبت الله خونزاده په دې پیغام کې بیلابیلو مسلو ته اشاره کړې ده. د فقیرانو سره له مرستو رانیولې خپلو د طالبانو مسؤلینو ته تر سپارښتنو پورې همدارنګه د نړۍ سره اړیکې د تعلیم اقتصاد او بیلابیلو موضوعاتو باندې غږېدلی دی. دغه پیغام په لیکلې بڼه نږدې په 15 ژبو باندې د افغانستان په ټولو ژبو عربي باندې اردو باندې انګلیسي باندې د طالبانو د حکومت په رسمي پاڼو باندې خپور شوی دی. هر کال دا یو دود دی له هغه وخته چې طالبان په واک کې وو او که د تیر حکومت په مخالفت کې وو د طالبانو پخانی رهبرانو هم د اختر په مناسبت ځانګړي پیغامونه خپرول او پکې ډیر مهم مسایل یادول او وسنۍ رهبری هم دې ته دوام ورکوي. په پیغام کې څه دي په دې مسایلو باندې به بحث کوو. له ناروی کې له میش دینی عالم ابوبکر سفیر سره دی. همدارنګه افغان شنون کې او د پوهنتون استاد اسحاق اتمرم را سره دی. دواړو ته ښه راغلاست وایم. اتمر صاحب له تاسو به پایل کو. تاسو د ملا هبت الله خونزاده دغه پیغام لوستی دی فکر کوئ چې کوم مهم ټکی د تاسو له نظره پکې شته؟
ستاسو درون میلمه ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی لی. زما باور داسه دی لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه په تېر وختونو کې دا د افغانانو یو عنعنوي رواج دی چې ولسمشر یا پاچا یا د همغه وخت زمامدار د اختر نه به وروسته، یعنې د اختر د مانځه نه وروسته به دی خپل یا په تلویزیون کې یا په رادیو کې ښکاره شو او خلکو ته به اختریز پیغام اوراو او خلکو ته به مبارکي ویل. لکه چې تاسو ویلې دا لومړی ځل دی چې دغه پیغام په څو ژبو باندې تقریبا په شپږو ژبو باندې ژباړل شوی او نشر شوی. او په دغه پیغامونو کې معمولا هغه ورځینی مسائل او هغه مشکلات او ستونزې به چې ملت هغه سره مخامخ و هغه ته به اشاره کېده. اوس وخت کې افغانستان ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دی، یعنی یو خو امنیتی مشکل دی زمونږ دغه چې د تروریزم مسله دی، دا ټول دنیا مونږ ته ګوري. دا یو مهمه مسله ده چې د دې په خبرو کې دې ته اشاره نه دی شوی. بل خبره د مهاجرینو مسله ده چې اوس وخت کې تقریبا 4-5 میلیونه مهاجر مونږ په پاکستان کې لرو، په همدغه اندازه په ایران کې لرو. دوی مستقیما ستونزو سره مخامخ دي او هره ورځ ځورېږي د دې ستونزو نه. دا زمونږ د رهبر یا د افغانستان د رهبر یو مسؤلیت ګرځي چې په دغه برخه کې خلکو ته اطمینان ورکړي او خپل د کار گزارش ورکی خلکو ته. بله مسله د اقتصادي مسله ده، یعنی بیروزګاری ده په هیواد کې. اقتصادي مشکلات او ستونزې سخت ډېر زیات دي. په دې برخه کې هم نه کوم تماس ونیو دی او نه کوم برنامه دی لري. د بل خوانه ډېر مهم مسله چې د هغه د نجونو او د ښځو کار او د نجونو د تعلیم مسله دی چې هره ورځ په رسنیو کې دا یادیږي. د ټولو افغانانو توقع خواهش د نظام نه دا دی چې دغه مشکل دی هر څومره چې کېږي زر تر زر حل کړي. او بله مسله دا دی چې په اوس وخت کې زمونږ دغه خپل منځي اختلافات چې طالبان لري، البته په دې کې د ملا هیبت الله اخوندزاده اشاره دوی خپل ملګرو ته چې خپل منځي اختلافات له منځه یوسي. داسې معلومیږي چې حتی د طالبانو په رهبري کې هم ځینې ستونزې او اختلاف نظرات موجود دي چې دې هغه ته اشاره کړی. نو خلاصه دغسې یو شی و په ځینو نور مواردو کې چې دې اشاره مې کړی، البته وروسته به هغه باندې هم که فرصت وغږي.
مننه اتمر صاحب. زه به راشم په ناروی کې میشت ابوبکر صافی صاحب ته. ښاغلی صافی صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې دغه پیغامونه د اختر چې وخت په وخت ملا هبت الله خونزاده یې ورکوي د اخترونو په درشل کې او تر ده مخکې وو، ولسته د دغه پیغامونو د رسولو بله کومه لاره شته ده چې په یو بل ډول خلکو سره مخ شي؟ او دوهم دا چې یوازې له مولوي صاحب نه پیغامونه راځي، بیرته مولوي صاحب ته د خلکو د غږ د رسولو کوم لار شته؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو استاذ درون میلمه او همدارس له دې لارې خپلو درنو وطنوالو او اورېدونکو ته نیکې هیلې او ښې چارې او ښه ژوند غواړم. الله دې زموږ ستاسو ستونزې، مشکلات او دغه کوم حالات چې په وطن کې روان دي، الله دې ښې لورې ته او ښه لور ته ور وګرځي. زه به مختصره دا یوه خبره وکړم، لکه څنګه چې ستاسو مېلمه هم هغې ته اشاره وکړله. اختریز پیغامونه یا په داسې خاصو اوقاتو، خاصو وختونو کې د مشرانو او د وطن د چارواکو لخوا نه دا خپریږي خپلو وطنوالو ته. ځینې ډاډګیرنې او ځینې مسایل بیانوي او وعدې هم ورکوي چې په دې لړ کې امیرالمؤمنین ملا هبت الله اخوندزاده او همداراز نور چارواکي هم په خپل وخت باندې په دې اړوند ځینې خبرې لري او کړي دي او کوي به.
بچه بکتا دا خبر مشرانو ترسیدی او کنه رسیدی طبعا گوری به کسان بوی خو یو خبر دا چه نوای وی ویخ که زن ویده واچه اینو چوک پی را پاچه اینو سره چه را پاچه اینو ویده برا پاچه اینو خوب و را پورته که یوازی پا پیغامونو بنده چه نکیگی بلکه عملی گام پورته کول پا کار دی چه سره گام پورته کی او پا دیلر که چه منگه ترکم ازای پوری وینو پا دیرو برخو که پا خپل لغا لگو امکاناتو بنده دیر کارونو وی کلی دی دا د قدر وړ دی مونږ په قران کې آیت کریمه لرو چې له یو چا سره ستونزه یا مخالفت د تاسو دی ته اړ نه باسي چې د عدل نه او د عدالت نه اوزي عدل کوي ولو که ستاسو د سر د دشمن په اړوند باندې هم عدل نه به کار اخلي نو هر چا ته د هغې خپل حق ورکول دا یو شرعي مسله ده دیني مسله ده یقینا ډېرې لاسته راوړنې شته دي خو د دې لاسته راوړنو تر څنګ ډېرې ستونزې هم دي کله په اخترېزو پیغامونو باندې یا صرف په بعضې اعلاناتو باندې کار نه کېږي باید له خلکو سره له وطنوالو سره له خپلو ماتحتو سره ښې اړیکې هم ولري او د ښو اړیکو تر څنګ باید د خلکو آواز تر چارواکو ورسېږي دا کم ته چې خلک غواړي دا باید دوی ته په ډېر ښه او په ډېرې ښایسته بڼې باندې ورورسېږي نو زه نه پوهېږم چې د دې لپاره به څومره کار په وطن کې شوی وي او یا به کېږي خو ښه هم شته او ناخوالې او کمښتونه هم
مننه مننه صافیه صاحب وروسته به په دې باندې غږېږو اتمر صاحب پرون دی طالبانو دی یو بل مهم چارواکی چې اوس د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دی عباس تانگزی صاحب خبرې خپرې شولې او که څه هم په مستقیمه توګه د طالبانو مشر نه یادوي خو که د خبرې واورېدل شي دی یو ډول انتقادونه لري په طالب مشرانو دی وایي چې زعیم باید د خلکو په منځ کې خلکو سره تماس ولري تاسو د ښاغلي ستانکزي دغه څرګندونې څومره ګڼئ چې هدف به یې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده
یقینا د ستانکزي صاحب دا اول زل نه دی چې مستقیما په رسنیو کې انتقاد کوي دا څوم زل دی چې دا خبره په رسنیو کې او په ډېر جرأت سره او زه فکر کوم چې ډېر صادقانه دا خبره کوي یعنی دا په حقیقت کې مرسته حکومت دی نظام سره دا خلک چې نظام باندې انتقادونه کوي دا په حقیقت کې د دوی کمبوتیا ته اشاره کوي دا په معنا د بغاوت نه دی دا په معنا د مخالفت نه دی دا په معنا د انتقاد دی او انتقاد یو سالم ټولنه کې منل کیږي او هغه ته غوږ نیول کیږي ځکه انتقاد د پیشرفت او د اصلاح سبب ګرځي زه فکر کوم نه یوازې ستانکزی صاحب بلکې نور مشران هم طالب چارواکي په دې باندې قانی دی چې دوی باید د تعلیم فرصت مساعد کی خلکو سره د خبرو ژبه پیدا کی خلکو نه ځانونه پټ نه کی په عام
مجلسونو کې هم دغه اوس ګورئ زه غواړم چې تاسو په دې راته لږ ووایئ چې ما مخکې له صافی صاحب نه هم پوښتنه وکړله خلکو سره د خلکو نه د معلوماتو راټولول دپاره په اسلام کې په دین کې هم حکمرانان چې دي یا واکمن چې دي هغوی ته د ولس خادمان ویل شوي دي او په دې معاصره حکومتوالۍ کې هم عامه خادمان دي په بهرنۍ نړۍ کې بیخي ورته پبلک سرونټ یا عامه خادم وایي څوک چې د حکومت او ادارو دپاره کار کوي دا په دې معنی چې بیرته له ولس نه باید ته واورې د ولس ستونزې درک کړي دا اوس د طالبانو په حکومت کې کوم میکانیزم داسې شته چې د هغې له لارې خلک کولی شي خپلې خبرې داسې مشرانو ته چې هېڅ نه ګوري ورورسي
زه داسې فکر نه کوم چې هېڅ میکانیزم موجود دی صرف هغه میکانیزم دی چې خلک خپل مشکلات مختلف وزارتونو ته تسلیموي او ورسپاري. څورز مخ کې امیر المؤمنین همدغه یو فرمان لاسلیک چې د شکایتو د اوریدلو کمیسیون دی جوړ کړي، یعنی هر وزارت ته هغه یو کمیسیون مقرر شو چې هغه به شکایتونه اوري، هغه باندې به غور کوي او د هغه د حل دپاره به اقدامات کوي. دا بېله خبره ده او ښه خبره ده. زه په دې باندې خوشحاله یم چې حداقل دغسې یو سیستم یا دغسې یو میکانیزم جوړ شو چې حداقل دغه شکایتونه واورېدل شي. دا هم ښه خبره ده، لیکن د یو رهبر یا د یو حکومت د مشرانو وظیفه دا ده چې دوی خلکو سره خپل رابطې ټینګ وساتي. په صدر اسلام کې تاسې د خلفای راشدین هغه حکومتداري وګوري، مثلا حضرت عمر رضی الله عنه ډېر په دغه برخه کې مشهور و، حضرت علي رضی الله عنه په دغه برخه کې مشهور و. دوی به خلکو سره ډېر نږدې پاتې کېدل، حتی د خلکو د کورونو تر شا به د شپې دوی ګرځېدل چې څوک وږي پاتې نه وي، چې چا سره کوم ستونزه نه وي، او همدغسې خلق سره دی دوی خطابی بیانیه که ناستل دا دیر مشهور دی. او حتی پا دغه زمنگ او تاس لند تاریخ که منگ راشو پا دغه لند تاریخ که دی حضرت امان الله خان یو عادت داو چه دی با بازار که مزدگره راواته، او هر چوب چه دی دی خواخ او اغتا بای دعوت ورته چه شپی دی سره د شپې ډوډۍ وخوري په ار کې، او هغه سره به کېناسي د تر ناوخت شپو پورې. د هغې نه به د هغې مشکلات او د ستونزو د حل غوښتنه کوو، او همدغسې د نور ولس په برخه کې به یم هغه نه خبرې اورېدلې چې دا به اورېدل چې ګوري خلک څه وایي. اوس خو هغه سیستم په اصطلاح نشته، اوس تیلفونونه شته دي، ایمیل شته دی، هر شی شته ده، لیکن دغه فرصت دوی نه ورکوي خلکو ته. تاسې وګورئ ورځ تر بلې دوی قیودات وضع کوي په ټیلیفونونو باندې، مثلا په خواږه رسنیو باندې محدودیتونه وضع کېږي. دا خپله هغه شیان دي چې خلک په دغه وسیله باندې کولی شي چې یو خبر یو مقام ته ورسي. اوس دوه درې
مننه دوی په برخلاف باندې اتپر صاحب دام په دغه پیغام کې کنه په نورو پیغامونو کې د طالبانو عمومي مشر همیشه دا ټینګار کوي چې په څرګند انتقاد یعنی وکه م کوئ. زه به همدې سره راشم صافي صاحب ته، بیا تاسو ته بیرته راګرځم اتمر صاحب که په دې اړه باندې تبصره لرله. صافي صاحب، انتقاد پر واکمنو او حاکمانو باندې خپل د طالبانو رهبر چې دی هغه وایي چې په څرګند باندې انتقاد د نظام د کمزوري کېدو سبب کیږي، او که انتقاد ونشي نور لارې بیرته د رسیدلو لپاره نشته. مثلا همدا اوس چې تاسو د طالبانو د مشر پیغام به حتما لوستئ، زیاتره په یو خطبه یا آواز باندې ولاړ دی چې یو دینی عالم په یو جماعت کې خلکو ته کوي. دا بېشکه چې ښې خبرې دي چې خلک شریعت ته هڅوي، عبادتونو ته، بندګۍ ته، شکر ایستلو ته، که څه هم په اقتصاد او ځینو نورو مسایلو هم غږېدلی، خو په عمومي سړی چې رښتینی وضعیت ګوري داسې ښکاري چې لکه مخکې چې اشاره وشوه کډوال جدي ستونزه ده، د کډوالو ستونزو یادونه پکې نه ده شوې، اقتصادي ستونزې خلک ورسره ډېر زیات په پراخه کچه باندې مخ دي، دې ستونزو ته یادونه پکې شوې ده، خو ویلي دي چې اقتصاد ښه دی او کارونه روان دي، هغه د خلکو ستونزو ته ځواب ویینه پکې نشته، نورې مسپارښتنې شوې دي. د ما هدف دا دی چې تاسو په دغه نیمګړتیاو باندې چې یاد شولې څه نظر لري، څنګه کېدلی شي چې انتقاد داسې وشي چې بالاخره چارواکو ته ورسیږي او د خلکو خولې ونه تړل شي؟
اصل مسله دا ده، یو په جمهوریت کې خدا دی چې ازادي بیان هر څه چې وایي غربي هیوادونو کې هم یو سړی راپورته شي، یو کار کوي، څوک یې مخنیوی نه کوي، خبرنګار راپاڅېږي، هر څه چې وایي هغه وایي. په اسلامي قوانینو کې اصول دا دي چې مشر ته مخامخ کوي، نو نصیحت ورته وکړه، یا د یو پیغام په ذریعه باندې چې امکانات وي. خو په دې شکل باندې چې یو سړی قلم را پورته کوي او د چارواکو په اړوند باندې زهرجن تبلیغات کوي، دا په اسلام کې ستونزې رامخته کوي. ستونزې په جامعه کې رامخته کیږي، ځکه په دې باندې چې یو سړی دومره وس نه لري چې هغه د یوې ستونزې مخنیوی وکړي، صرف د قلم تر حده پورې یا د آواز تر حده پورې خبره کوي، نو تر ګټې فساد ډیریږي. ځکه موږ ولیدل دا مظاهرې چې خلک کوي او کړي دي په دې وطنونو کې، په مصر کې، په نورې دنیا کې، نتیجه یې څه شوه؟ په دې پاکستان کې لنډ موږ ته ترخوا پروت دی دا مظاهرې وکړي.
نو تاسو بله کومه لاره صافی صاحب پیشنهادوي؟ تاسو نه، تاسو خپل رهبر ګورئ، نه چې مخامخ ورته ودرېږئ. د حضرت عمر فاروق دوره نه ده چې په جمعات کې یو سړی راپورته شي او د حضرت عمر فاروق نه وپوښتي چې زلتانه دا پوښتم، هسې وخت نه دی. نو ولسته بله څه لاره پاتې کیږي پرته له دې نه چې قلم راپورته کړي او دا چې مظاهرې کومې خواته ځي یا څه ته نه کیږي، خو که یوه حق غوښتنه ولري ولې پورته نه کیږي؟
زه د دې مخالف نه یم چې یو سړی دی د غلطو او نارواو او د اصولي مسائلو په خلاف باندې غږ نه پورته کوي. موږ ته اصل په اسلام کې دی هغه دا دی چې د مخلوق اطاعت د الله په نافرمانۍ کې هیڅکله نه شي کېدلی. ناخوال شته، خو د دې لپاره صرف کمیسون یا داسې یو اداره په درد نه خوري. بېشکه ما مخکې که ستاسو په یاد وي په ستاسو په خپرونه کې ما دا خبره وکړه چې زمونږ سیدنا عمر رضی الله عنه چیرته شهید شو، ولې شهید شو؟ خو خلکو سره په جومات کې یو ځای وو او ابو لولو فیروز غلام راغی او گزارې پې وکړه. علي رضی الله عنه چیرته شهید شو؟ عثمان رضی الله عنه دا خو خلکو سره وو، د خلکو په منځ کې وو، خلکو به نقد کاوه. نن سبا زمون چارواکي تر دې راهله پورې هغه کوم د عادل خبرې چې د عمر په زمانه کې کېدې هغه خبرې نشته. د سیدنا عمر رضی الله عنه خیر وي به، ستونزې شته، لیکن د دې لپاره چې یو خوانه نقد کول مشر ملا صاحب امیر المؤمنین وایي چې دا به نه کوي، دا د حکومت د کمزورېدو ذریعه ده، منګه و سره په دې کې منو، خو بدیل به څه وي؟ نو د دې لپاره بیا باید داسې یوه اداره هم را جوړه کړي چې د خلکو سره په رښتینی ډول او په ډېر ښه شکل باندې روابط ټینګ کړي او د خلکو ستونزې، د خلکو شکایات، د خلکو غوښتنې، د خلکو خبرې تر ده ورسیږي.
مننه.
داسې خو نه کیږي چې خبرې مه کوه او ستا آواز هم ما ته نه را رسیږي، نو زه څه وکړم؟
مننه کوو. مننه کوو آغلی صافی صاحب. اتمر صاحب، تاسو که په دې خبرو هم څه تبصره لرئ اورم، خو ما پوښتنه درنه د تعلیم په برخه کې ده. زه نه پوهیږم چې د طالبانو د حکومت لوړپوړي ټیټپوړي چارواکي دا موضوع څومره درک کوي. شته دی پکې ځینې خلک چې طرفدار دي د تعلیم هم د ښځو لپاره هم د هلکانو لپاره، خو دمګړی داسې لیدل کیږي چې معاصر تعلیم د طالبانو چارواکو له خبرو نه داسې ښکاري. مثلا د دوی ډیر مسؤل چارواکي کله ناکله چې خبرې کوي وایي چې ساينسي تعلیم مباح دی، همدا اوسې په سر باندې تیاری ګرځي، وسیله نه لري. یا مثلا مکتبونو سره یا تعلیمي ادارو سره چې کوم برخورد کیږي، کوم امکانات ورکول کیږي، څومره ټینګار ورباندې کیږي. یا خپل دی طالبانو د مشر په پیغام کې چې موږ د تعلیم په برخه کې فقط یو ځای کې وایي چې د معاصر او د تعلیم لپاره دینی تعلیم بیا هم په دینی تعلیم باندې ټینګار زیات دی، هڅې روانې دي. د نجونو تعلیم خو بیخي په طالبانو حکومت کې څوک راپورته کوي نه. دا ستونزه هم افغانانو ته هم نړۍ ته مهمه ستونزه ده. د تاسو فکر باندې د طالبانو خواته د دغه مشکل درک نشته دی؟ دوی واقعا داسې فکر کوي که نه نور څه سیاسي اهداف ترخوادي؟ او خپله په دغه پیغام کې تاسو د افغانانو د تعلیم او پرمختګ موضوع څنډه ول ورځوي، څنګه راخستل شوی؟
متاسفانه انسم ګوري، اول خو زه دې خبر سره موافق نه یم، لکه چې زمونږ دوست ویلي چې امیر دې باید همدغه سی وي. ځکه که تاسو په ټول نړۍ کې وګورئ، اول رئیس جمهور یا مشر په رای باندې راځي او په نړۍ کې که تاسو وګورئ 200 ډېر هیوادونه دي. د دې 200 هیوادونو نه تقریبا 180 دي د جمهوري هیوادونه دي او دوی همدغسې انتخابات کې رایګیري کوي په مستقیمه توګه کمپاین کېږي بیا خلک د دوی برنامې ګوري بیا دوی ته رای ورکوي بیا هغسې یو نظام ترینه جوړیږي چې نړۍ سیاستونه د دوی په لاس کې دي. اوس که تاسې فرانسه وګورئ که تاسې انګلیس وګورئ که تاسې امریکا وګورئ که تاسې آلمان وګورئ که دا ټول هیوادونه وګورئ حتی ځینې عربي هیوادونه وګورئ په دې کې دغسې کسان شته دي چې هغوی هم انتخابات کوي هم برنامې لري هم خلک د دوی پلویان دي. دا خو اوس د اووم قرن دنیا نه دی چې موږ په بندیخانه کې کینو په سر باندې چادرونه واچو هر چا چې موږ ته هر څه ویل موږ وایو چې نه ته د آسمان نه راکته شوی تا باندې وهی راغلی زه تا منم. دغه مشروعیت د طالبانو نظام د کوم ځای نه راوړی؟ که د زور له لارې نه راوړی خو بالکل صحیح ده. د زور تر هغه وخته پورې چې دې سره دغه قدرت دی دغه حکومت هم دوی سره دی لیکن که دغه قدرت دوی نه لرې کې بیا
اتمر صاحب متاسفانه د خپرونې وخت هم کم دی که خبرې مې را لنډې
کړې. سیاسي برخه ده ستاسو دغه سوال ته راشم. د دوی دغه دریځ سیاسي دریځ دی متاسفانه. دوی غواړي چې ټولنه همدغسې وروسته پاتې وساتي تر څو د دوی هغه خرافاتي عقب مانده ارتجاعي نظریات او افکار په ټولنه کې همداسې پاتې شي. څومره چې ټولنه هوښیارېږي څومره چې تعلیم په ټولنه کې ډېرېږي څومره چې د ښځو ونډه په ټولنه کې ډېرېږي څومره چې مدني فعالیتونه ډېرېږي هغومره ټولنه ویښېږي هوښیارېږي خپل د حق او حقوق غوښتنه کولی شي. نو په دغه بنسټ باندې طالبان هېڅکله نه غواړي نه آزادي بیان غواړي نه انتخابات غواړي نه د ښځو تعلیم غواړي نه د ښځو مکتب غواړي. دا هغه خبرې دي چې د دوی د حکومت د دوام سبب ګرځي.
مننه کوم.
نو ځکه دوی سیاسي برخه ده چې په هغه باندې ټینګار کوي.
ډېره زیاته مننه اتمر صاحب. صافیه صاحب زه بیرته تاسو ته راګرځم خصوصا د معاصر تعلیم په برخه کې غواړم د تاسو نظر وپوښتم او دا چې د طالبانو د حکومت وسنۍ پالیسي د نجونو د زده کړو په اړه او همدارنګه د معاصرو زده کړو په اړه د ساینس ټیکنالوژۍ په دې برخو کې ټول مولوي صاحبان چې زه ګورم غټ غټ موبایل ټلیفونونه ورسره دي د آیفون 14 15 خو دا خو بلاخره جوړول غواړي تخنیک غواړي کار غواړي او دې ته په افغانستان کې خپل څومره اړتیا ده چې خلک بلاخره په ټیکنالوژي کې په ساينس کې وده وکړي او د نجونو د تعلیم په اړه مکرات لاندې نظر وایي دوه دقیقې وخت لرو ونیمه.
اصل مسله دا ده چې موږ ته قران کې په عام ډول باندې یو خسته او ګلالۍ ټول قرآن ډېر ښایسته دی خو په دې کې دا جمله چې وایي واعدو لهم ما استطعتم من قوه د دې په وړاندې خپل هر نوع تیاری او قوت ولرئ او دا تیاری د ساینس او د ټکنالوژۍ نه بغیر نشي کېدای. صحیح ده ایماني اړخ کې خپل تیاری ولره خو په عصري اړخ کې خپل تیاری ولره. او زما پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم ښځو ته د تعلیم بي حفصه رضی الله عنها ته د تعلیم لیک لوست لپاره زنانه ته ویلې لکه څنګه چې دې ته داد دغه طبي یا د طب سنتي یا هغه یوناني طب ښودنه کې دغسې هغې ته د لیک لوست د ښودنه هم وکړه امر یې کړی ورته. نو دا لازمي ده ځکه عصري تعلیم چې ته ونه لرې د دنیا نن خو د ساینس او د ټکنالوژۍ او د اتوم زمانه ده دې کې خو نه کېږي چې زه ناست یم او بس بابا غوښې ډوډۍ راوړئ په بخنې سره هغه عامه متل دی ترابې ترابې دا نه کېږي. دې لپاره عصري تعلیم پکار دی. دې لپاره موږ هم طب کې طب ته ضرورت لرو هم انجینیرینګ ته لرو په ټولو اړخونو کې په کیمیا کې په فزیک کې په نورو په دې ټولو کې باید موږ کسان ولرو او دا ضروري ده بغیر له دې نه نه کېږي. لکه څنګه چې میلمه صاحب وویلې ډرون دی. بلې ډرون دی
خو د دې ډرون په مخ چا مقابله کې باید یو څه ولري. دا خو نه کیږي چې
مننه مننه کوو
د ټولو دا ډېر ضرور دی.
مننه کوو متاسفانه چې دا بحث ډېر ښایسته بحث دی. نورې خبرې هم پې کېدلی شي. په ناروی کې میشت دینی عالم ابوبکر صافی او همدارنګه افغان شنونکي او د پانتون استاد اسحاق اتمر له دواړو مننه کوو. رابط
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.